السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشری چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلي نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د یکشنبې په ورځ د دلوي په 1 نیټه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره 4 روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یکشنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیته سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په فرق کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فدان دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې چې له 3 لسیزو راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتيري د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بلورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له داوود لاویری سره یې خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحي معاینات شوي. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یوه افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت، اوبو، ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت وړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي:
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د دغه لوړپوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوې لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلوي شي، بله برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیښېږي په نږدې راتلونکي کې. د هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
او ریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونې زو پروګرامونه ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره بنیان خلیم ربندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د مشمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا وکړي خایتا هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کېږي غږ دینه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د ارامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي ورته وایي جیګه سه نو ته پوهېږي کور پوهېږي کار پوهېږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي؟
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورسریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له مېرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې مېرمنه او غړي خپل غږ پورته کې غږ نه اوریدل کیږي او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري وایي کور دې دا ژوند دې باید گزاره وکوي د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې
راځو منفي پایلو ته کله چې یو انجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور مرته وایي ته باید گزاره وکړي دغلته څومره منفي اثار په دې خپل انجلۍ باندې کوي
زیخته زیات مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زیخته زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي مثلا د انجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زیخته زیات سي انجلۍ نه دفاع کوي مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي په دې سره نه سي تنها کېږي یوازې کېږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي
کره سو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله انجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی موږ او تاسو یو متل لرو که نه وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي مګر نسي کولی په دې چې تنهایي ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
هیله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې ورتوای اغا د خزی لپاره چدی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلې او مومن د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دی دلته یوازې نه لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټ دا خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې د دې غې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واښونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولی خزه ځکه چوپ پاتې کېږي خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کیږي، وروسته بیلابیل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو، یا داسې و، یا هغسې و، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کیږي، او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده، یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت، هغه برو، هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دی غږ اوچته وي، دی بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي، دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي، او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي، یوه ستونزه به یې، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم، ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا ووهي یا وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي، په هغې باندې ظلم کوي، وهي، حتی تر دې پورې لکه تاسو سوال سوځوي، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه و ته څه وایي؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند، ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټاکلي، اصول ټاکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي هغسې چلند کوي، نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کېږي مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستي دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمې نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیروار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند یې باید خبر شي، خو په داسې قواعد او په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته یم، باد قرآن نه یو کتاب دی ته لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اکثر ازیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مني، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي حتی خاوند د خبر نه ورسره مني، ویزه پیسې نه ونه منه، مته خپل بده ښځه یې، یعنی شاید تا خپل د پیشلو د مورور ته ما پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولاده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه ما تعلیم میکړای تحصیل میکړای دی یا نش ولی مثلا کله کله بازار ارزښونه دي که زه دې په مخ کې په یو موټر کې ناستوم او د موټروان سره زه خبرې وکم زه وینم چې زه لاس رخم عکس العمل د دې نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تا کا یا مثلا یو بل حرکت کا چې ته غږ ما وباسه دغه شان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داس موارد سمخ کیږو نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوری وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید غوی د خانم وزر به ووینم
څومره افغان جونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بعد ټکنالوژي بعد دا وکړه وکړه اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونو پیدل چې جنسي اړیکې چې دي زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کړل تر هغه چې مثلا د دې وخوانړ یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تر د زیاده بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکاو در نه لاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څوک او څونه کته حق دي چې حقوق دي خبرې کې با دغه نه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاګ پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي تاسو په خبرو کې ښکاراس ولاتي نسی کولای ځکه لې خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي لبلې خوا د خسر کور کې څوک د خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
ورته زم دا ویم چې دا نو د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا اته د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولا کده بدنامي ده زم شې ویم چې ګره یو ولک بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ولې بیا مول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ چې اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې د سوي وی کې او خو بچه است هیڅ عیب نداره یا غلط دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې توریږي لمنې مثلا داغداره کیږي قرباني څوک ورکوي جلی ورکوي که غږ پورته شي خو دې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولی حتمان هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوي آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسو قضیو سره مخ شوې یم چې اته تنه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي جنسي تجاوز پکړې وي یعنی د داسو قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورورې مامای حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړی ده ولی بیا هم دغه ویره باعث دو شوې ده که زه ووایم د مامور به څرته وایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړم ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوی په مرګ هم دي ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي حداقل دای زده کړي دي په آینده لپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کړي ځان پیسې کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې د رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولی نه
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده او که چېرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغه هلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کړه کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتوم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویا د هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دي چې اوبیزي شکل ځان ته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځان ته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانټم نمبر ځان ته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فرعي کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هم کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شودل سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تاسو لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شي په مخالفو جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکی قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه عادتي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنۍ وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع سي نو دوه کېږي. همدارنګه د پی د وینو چې دا وایي وای د دې او مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنۍ وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې سره جمع کې اوه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سویې د کلچفوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ایون او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژیکي سویې ډکوي یعنی لکه څرنګه چې ویکټورونه دا خواته تللې دي په دې شکل سره دا کولای سي خپل هغه انرژیکي سویې په الکترونونو باندې ډکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښت د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. تشبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیجونه یې جوړوله او چې اکسیجونه یې بیا نسي جوړولی. چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکي جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې چټک وي نه تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاتیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ دو این او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ دو این منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. فاغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ دو این جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریول نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي. چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شودنه یې کوو چې نو مې شودنه په لړ کې کچی تلخان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی، لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی، لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبوه هایدروکاربونونه الکلونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا عملره ته هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایدروکاربونونه الکلونه نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین او پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پیشوند پکښې ایښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنځیر او په ایزو الکان کې منشاب زنځیر چې شي زنځیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنځیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنځیر لرونکي قریبا د نوم ایښودنه ده. همدارنګه دا ځینې نور مثالونه دي. دا قانون استعمال وای تر قانون څنګه لاسر الکانون د کتسی هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدروکاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله دا قانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د قانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجن څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجن او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د لاسته راوړنه شوتل شوی د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنې اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنې اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنې په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چلکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو میتان او بنزین کې په شته توګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په قوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانون د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایښېدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایښېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایښېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې مواد لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدان د قانون د هلوجنیشن د رادیکلی تغذیه تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامل د سوزولو په واسطه د قانون مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشن ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسایډ د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې فارمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او یا آیونونه دي چې تاق الکترونونه یې ولري، او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی د چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکایل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکایل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل دی اکسیدیشن په مرسته. همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي، لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپارو اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي، چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.